دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:30 بجې دي. په دې خبري ساعت کې زپامیر ساحل او نجیب عامر درته خراغ لاس وایو. په خبرونه کې په خوست کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د کیمپ جوړېدل، د شمالي وزیرستان د کډوالو غوښتنې، په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات، په پاکستان کې د لسم ټولګي امتحانونو په نتیجه کې د زیاتو نمرو اخیستونکي پښتانه، د افغانستان د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر عبدالله پر څرګندونو د ملګرو ملتونو خواشیني، او په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو اول له نجیب عامر خبرونه اورو.
له وزیرستان زرګونه کسان د عملیاتو له ویرې کډه شوې دي. ملګری ملتونه وایي د ډاکټر عبدالله پریکړې حیرانه کړې دي، او امریکا وایي د قطر حکومت د ګوانټانامو د زندان نه د خوشې شوو طالب مشرانو کلکه څارنه کوي. د خبرونو لنډیز مو واورید. په موکړې بشپړ خبرونه ده. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه د عملیاتو له کبله د خلکو د کډه کېدو او د دغو کډوالو د رجستر کولو لړۍ روانه ده. د پاکستان د سرحدونو او د کډوالو د چارو وزارت وایي بې ځای شوي کډوال له سپتېدو وروسته بېلابېلو کمپونو ته لېږدول کېږي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې تر اوسه د شمالي وزیرستان نه راوتلي 10,000 کډوال رجستر شوي دي، او صوبایي حکومت د دوی سره د مرستې لپاره 3.5 میلیونه روپۍ جاري کړي دي. هلته د افغانستان د خوست ولایت د ګوربزو په بورخیلو سیمه کې د وزیرستاني کډوالو لپاره یو کیمپ هم پرانستل شوی دی. د خوست د ګوربزو ولسوال محمد اکبر زدران مشال لري او ته په دې اړه وویل.
په زرهاو فامیلا د ډیورن فرضي کرخه کوزه پښتونخوا څخه راغلي دي، او دا لړۍ اوس هم جریان لري، او زموږ خلکو د دوی سره بې نهایت مرستې کړې دي. د خپل د خلې مړې د دوی سره نیمه کړې، او په کورونو کې چې د دوی سره څومره امکانات یې دوی ته په اختیار کې ورکړې دي.
راپورونه وایي تر اوسه 10,000 قبایل د جنگونو له امله خوسته کډه شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په تورخم کې پر یو اکمالاتي مرکز د طالبانو لخوا ترسره شوی برید په شاته مول شوی دی. د افغانستان د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومند وایي نن سهار شاوخوا 6 بجې چې د تورخم پولې ته نږدې په اکمالاتي مرکز باندې د ځانمرګو لخوا کوم بریدونه پیل شوي و، هغه پای ته رسېدلی دي. نوموړی زیاتوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته څه ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو 3 تنه ځانمرګ یې په پایله کې وژل شوی دي. بلخوا د وسلو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې پیښه کې افغان پولیسو ته د سر او مال د زیان د اړولو دعوه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دفتر وایي چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ د ځنډولو په اړه د عبدالله عبدالله اعلان حیرانه کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي د دفتر ویان نظیف الله سلارزی پرون مشال لري او ته ویل
په عین زمان کې موږ خپل کار ته د دواړو کمپونو سره د دواړو کمیشنونو سره به خپل کار ته ادامه ورکړو، او په دې باور یو چې قانوني بهیر باید ادامه پیدا کړي.
ډاکټر عبدالله پرون په یو خبري غونډه کې غوښتنه وکړه چې د رایو د شمیرلو پروسه دې ودرول شي، ځکه چې د ده په وینا په انتخاباتو کې په پراخه کچه د درغلې تورونه دي. د همدارنګه د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د دې پروسې څارنه دې وکړي، خو ملګرو ملتونو د رایو د شمیرلو د ودرولو په اړه د عبدالله عبدالله غوښتنه د خواشینۍ وړ بللې. د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق د چهارشنبې په ورځ ناوخته ویل ملګري ملتونه باور لري چې باید لازمه پروسه دوام وکړي. د پیښور سره صدر سره نږدې په ګلبرګ سیمه کې اوسیدونکي د پښتو ژبې سندرغاړي ګلناز چې په مسکان باندې هم مشهوره وه په خپل کور کې په ډزو وژل شوې ده. د ګلبرګ تھانې پولیسو چارواکي صبغت الله مشال لري او ته ویل چې پرون سهار د دوی کور ته نسر نامعلومه کسان ورغلي وو، او د خبرو اترو نه پسې هغه په ډزو ژوبلا کړه چې بیا وروسته په هسپتال کې ساور کړه. یو امریکایي چارواکی وایي د قطر حکومت په هغو 5 طالب بندیانو باندې ژور نظر ساتي څوک چې طالبانو په بند کې د امریکایي سرتیری بو برګډال په بدل کې خوشی شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبن د څرګندونې پرون د امریکا د مشرانو جرګې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي د امریکایي سرتیری په بدل کې د 5 طالب مشرانو د خوشی کېدو پریکړې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي دي. د ریپبلیکن ګوند د پارلمان غړي او حتی د ولسمشر اوباما ملګري ډیموکراټان په دې خبره غوسه دي چې ولې سپینې ماڼۍ په دې اړه کانګرس نو خبر کړي. 5 واړه خوشی شوي طالب مشران تر یو کال پورې په قطر کې ساتل کیږي. د ریپبلیکن ګوند د پارلمان غړي چې د ګوانټانامو د زندان د تړلو مخالفت کوي دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا د خلیج عرب دغه هیواد به بندیان خوندي وساتل شي او کنه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ وایي داسې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې ګواکې په عراق او شام کې د سختدریزو سنی وسلوالو سره یوځای استرالیایي وګړي هم جنګیږي. اغلی بشپ نن د خپل هیواد د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل استخباراتي راپورونه وایي په عراق او شام کې د جنګیدونکو استرالیایي وګړو شمیره 150 ته رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د ډیرو استرالیانو پاسپورټونه له دې عمله منسوخ کړي چې امنیتي ځواکونه ډارېدل کېدای شي دوی په شام او عراق کې د سختدریزو ملګرتیا وکړي. د امریکا ملستیار ولسمش بخنه غوړم د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د مهمو عراقي مشرانو سره په دې موخه خبرې کړې چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې چې د ISIL په نوم هم شهرت لري پر ضد دی د عراقي مشرانو یو موټی شي. بایدن همدارنګه د اپریل په 13 نیټه د ترسره شو قومي انتخاباتو په پایله کې د یو شریک حکومت پر جوړولو هم ټینګار وکړ. سپینه ماڼۍ وایي بایدن د عراق د وزیر اعظم نوری المالکی او دغه د سنی حریف ډلې د ویان اسامه النجفی او د عراقي کوردستان سیمې د مشر مسعود بارزانی سره لیدلې دي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما پرون د کانګرس غړو ته د عراقي مشرانو ترمنځ د فرقواریت د لرې کولو د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د امنیت د خوندي ساتلو جایزه یې واخیسته او دغوی نظرونه یې واورېدل. عراق له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د یاغیانو د ځپلو لپاره د دوی سره د هوایي ځواک مرسته وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وایي بغداد د ملګرو ملتونو نه د هوایي بریدونو غوښتنه کړې ده سو د یاغیانو مورال مات کړی شي.
خبرونه مله مشال راډیو واورېدل. ویان دو نجیب عامر په روانه خبرونه کې د دغه رپورټونو ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. د خوست چارواکي وایي د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره پندغاله یا کیمپ جوړ کړی دی. کډوال وایي د خوست اوسیدونکو ورسره ډېر مرستې کړي دي.
کیرینا غریبون د مخپلې کیرینا ارته وتلې دي په کې نرسې میز ایسیږي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی ورته د کورونو پریښودو لپاره وخت ورکړي. حکومت ورته د 3 ورځو کرفیو نرمۍ اعلان کړی دی. د بلوچستان د لسم ټولګي امتحانونو نتیجې ښیي چې ټول لوړ پوزیشنونه پښتنو زده کوونکو اخیستي.
پاکستان کې د دماغ ډاکټر کم زما د خوښې د دماغ ډاکټر جوړ شو.
په 1050 نمبر کې زما 920 نمبر او په ټول بلوچستان کې زما دوم پوزیشن و.
ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ نوماند عبدالله عبدالله پر څرګندونو خواشینی ښودلې ده. افغان کډوال خپل هیواد ته ولې نستنیږي؟
دغه کډوال په نامه باندې ډېرې پیسې راغلې همدې وطن ته. خو هېچا سره د کور جوړول یا نور داسې هغه د کار زمینه هېڅ نه دي ورته برابر شوي.
دا نور سره د شنونو تبصرو در خپرولو مشال راډیو سره اوسئ. په خوست کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره پندغاله یا کیمپ جوړ کړل شوی دی. ځایي چارواکي وایي د کډوالو لپاره به د ژوندانه اړتیاوې برابرې کړي. د وزیرستان کډوال وایي د پوز د بمباری او لکبل کډو کولو ته اړ شول. د دوی په خبره د خوست اوسیدونکو ورته خپل کورونه او حجرې خالی کړي دي او دوی ته یې خراغلاست ویل دی. پر دې موضوع د نجیب الله لوخیل رپورټ وو.
د خوست د ګربزو د بورخیر په سیمه کې هغه پراخه دښته چې د پولې د پوري غاړې د کډوالو د کیمپ یا پندغالي جوړېدو لپاره په نښه شوي په کې په یوه اوږده لیکه د سپین رنګه خیمو لګول پیل شول. دې ځای ته په سلګونو هغه کډوال چې خوست ته د نږدې قبایلي سیمو څخه راکړی شوي راغونډ شوي وو او د حکومت په دې ګام خوښ ول. د بورخیل وزیر یو مشر د دوی په سیمه کې د پوځیانو لخوا د بمباریو خبره کوي او وایي چې پوځیان ګرم او ناګرم نه ګوري او یوازې په خلکو او کورونو بمباری کوي.
مونه متبر خان ده کوم بورخیل وزیر طبیعت الخیل او د نووب اډاګنه د دینه مش کاری چې مادو د حکومت ظلم د جبر د وازنه څومره وی شریک لاندې خلک بل بچی ته قتل نه کرینا ته قتل نه ګرام نو ګرام ته قتل کنه د دې وازنه خلک مجبور شګنه کاډ کړل ده.
معتبر خان وای خوستوال ورسره ډیره خېګنی وکړي په خپل کورونو کې ځای ورکړ، خو دوی سره باید ژوندانه د ضروری توکو په برخه کې مرستې وشي.
دغه ګربزه می سره سخت شګړې وکړي، خپل کې دینه خپل جری خپل سمنین ارتواسن میجه په سمور کړل کنه او یس نه کمیش ته مطلب دا چې بیلش کې دا سیمه شه ضرورت یې نلکه ملکه سره باندې او کیرینا غریبون د مخفل کیرینا ارتوته دی د پکې نشمیش اسیز
د ګربزو د بورخیلو په پنغالی کې یو ځوان چې د خپل کورنۍ سره رسیدلی وای پرون پر پوزیانو بمباری وکړه. د هر چا څخه هر څه پاتې دي، خو خوست په راته کې د آرامۍ احساس وکړه او خلک ورته په دې وبرس کې ډیر مرسته یا چنده راټوله کړې ده.
رپت خان میش گئی زرا سدلی پارن سپاور ترا کڑی دو پارن واسپیشن اورس مزگار کے پمیش بمبار وک خو ز زگر ول چ خدا غون ر خر دل رون گو وس دا وطن غون تی ولی دا ٹاک من دا غون ر بمبارای کو غپ کو پنا دل است مون خپل مر پلورا پتی ز کا ز مون مر پلور ول پتی دی ز دل دغن ر کارڈ سرا ول مون نو ٹرپن نمبر سزا ل ٹرپن دا وک سیندا سنا من تو چی غیبا کی ساز پتن لگی و دا وزیر را غوښته چې زمير ورسید سترګو وغاړه دي.
د خوست د ګربز ولسوال محمد اکبر زدران وویل چې د کډوالو د پنغالي لپاره 40000 جریبه ځمکه ځانګړي شوی، 3500 کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شوی او حکومت په ټول توان هڅه کوي چې د خلکو لپاره د ژوندانه لازمي اسانتیاوي برابرې کړي.
پزرهاو فامیلا د ډیورن فاجی کرخه کوزه پختم خاص خراغلې دي او دا لړۍ اوس هم جریان لري او زموږ خلکو د دوی سره به نه حیات مرسته کړې دي. د خپل د خپلې مړې د دوی سره نیمه کړې او په کورونو کې چې د دوی سره څومره امکانات یې ټول دوی ته په اختیار کې ورکړې دي.
دی یادونه ورده که څه هم خوسته د قبایلی سیمو څخه د راکړه شوی کډوالو شمیر 10000 کسان خودل کیږي، خو ځای اوسیدونکو وایي چې هر ورځ په فرعي لاره په ډېر شمیر کې کورنۍ خوست راوړي چې ډېری راجستر شوي نه دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
پر رپورٹ کې مو اوریدل چې څنګه کډوال له شمالي وزیرستان د عملیاتو او د بمباری له کبله خوست ته ځي. هلته په پاکستان کې او په قبایلي سیمو کې هم امدا وزه ده. د پاکستان د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی اعلان کړی دی چې په کرفیو یا ګرځبندیز کې به درې ورځې نرمي وي چې خلک وکولی شي چې له سیمو وځي، خو خلک د سیمې اوسیدونکي وایي د شمالي وزیرستان چې هغوی نشي کولی چې په دومره لنډ وخت کې له وخته له سیمې وځي. سراج ظهیر په دې اړه باندې رپورټ لري.
شمالی وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د ضرب اعظم په نوم پوځي اپریشن روان دی او بل پلو د سیمې نه د عام خلکو د وتو لپاره په کرفیو کې د درې ورځو د نرمۍ اعلان شوی دی چې تر مخه یې د شورو په ورځ د میر علي او رزمک نن یعنی د زیارت په ورځ د میرانشاه او غلام خان او سبا د جمعې په ورځ د تخیل سیمې خلک کډه کولی شي. د شمالی وزیرستان نه کډه کوونکي خلک وایي چې په درې ورځو کې ورته له علاقې وتل ډېر ګران دی او دا چې د دغه سیمونه بنو کوهات او نور علاقو ته پتک کې ورتا یو شمیر ستونزې ورپېښې دي. دې لړکی لبنو کېم نه یو تن مشال ریډیو ته په دې اړه وې.
موږ صدام نوم د میرالی علاقې سره تعلق لا تارین تقریبا مش په 9:30 بجې باندې راوند شي د کلینا ایبرېزه ټریفیک مکمل باندې دا په داوا چې مشتا ټیک ټرین ډېر زیات کار ملو شوی په واورې سره ټول میرالی تقریبا شپږو تلا کا حال کوي دا په واورې سره چیرې وتا شو تقریبا میز د ګایس ټیم سره او ته نیمه بجې بانی بازور تار ورا سیدلی او تقریبا دا د کراچي بارو مزال لای جو او تلاس شپږ غنټه مزال مشپال یار ورکا او پالیار باندې نه به او ګرمي وا او د اړه طرف راش کا شوړ وړ بچو نیر هر ار بیمورون شي مطلب به مې به یو شاین مل او د پاین گئی زنه مجنه سخ وړل نت شلی او شزینا هغه تا ګوشه تکلیف
همدار زیو بلتن وی چی حکومت تی مونګلا دمر وخت را کړی چی خپل کورنۍ په محفوظه طریقه ل شمالي وزیرستان نه را بهر کړو.
ایمنوندا رضام مدام د ای پی فقیر د کلینا تلوګلار امیج مان دی خوان دی ګورینه مې دی ترزمن مې دی دا په کلی شي سور دی ایز طریقا نشته چې د ایر ووزی او میج دا پیل دا حکومت ته براځي دمر زوی د مشترو کو دمر مقادر کو چې میج د خپل بال بسندې د دې د وطن د زوی نه روبوسی یا بانی تر زوی ایز مزلی نه دمر جو غورات چې میج ټلیفون نه کی وای چې میج خپل محفوظ یا خدا د جو پوز جوزر پوند کړی ایز طریقا نشته بهر وتاي نشي.
یو بل اتقول لانو می تن مشال ریډیو تا وای چې ل شمالي وزیرستان نه د کډ راوستو لپاره د گاډو مالکان دینه په زرګونو روپۍ غواړي، نو دی غریبان به لکو مکړي.
چملي وزیرستان سره تړوک لري در په خیل سره میش په باندې چې ګرځي ډټسنه غوړي گاډي غوړي چې امیرم شاشه مې وړوډ کی سور دي چار دلو کی فلک گاډي انشتا میش دغه سي ګرځي لکه بل بچره خو کې سمنینه نشتا دلته ډېر جټ په مشکل سره ای لکه پیسې کا مای د خلک سره گاډي باندې بسینه نشتا یو یو گاډي په شل شل ځای پیندلس پیندلس ځای پای در سره سي توي چویر شه پشاور نه رغولا سي ته جي پیندوي نه رغولا فوجي دي پولیس و سړي وي دله دله ور سه دله سړي وي ولي دي فوج جو کن وي جو کر پی دو اخيري به داخلك مجبوري دي په شورا افغانستان ته وړي.
کلی چې مشال ریډيو د شمالي وزیرستان نه د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه پدي اړو پختل نو هغه وي
خبره دغه د چمیر پرین سفر من سر بشمول گورنر سره ور سره نور چې مدو چیف سیکرټري نور افسر ټول موجود وي او دغه افسر ور کو دي تا چې فل حال خو مو دغه افسر دای خال ته تکلیف تای توس د ډېر ورځې په چار نشي مو دی لاس ورځې ریمانډ نه اسمبلی نه کړای وو چې توس لاس ورځې ټیم ور کې شای چې کیم خال کو محفوظ ځای نه تدری می چاته مکمل و دي ګاډي بس هو کې شای نو دې په بارا کې و چې میز ګاډي بری بس 2000 بچینه میز اور غوستي دي او تا زرا چټینه دي تقریبا 50 کروڑ روپے ریلیز شوی دي بلکې ډیمانډ چې کیم شوی جاي د 2 عربی شوی جاي
بل پلو د شورو پورس په اسلام آباد کې د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د فرسیاب خټک په مشرۍ کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرینو لپاره دی په بجټ کې خصوصي برخه بیل کړی او دوی ته دی هر ممکن مرسته ورکړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سیراج ظهیر پر رپورٹ کې مور دل چې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات روان دي. د پاکستان پوز د اماړیکو دفتر ایس پی آر وای تر اوسه یې په دې عملیاتو کې د ازبکو په ګډون ګڼ شمېر وسلوال وژلې دي. پوښتنه دا ده چې دا عملیات په شمالي وزیرستان کې تر پخوانیو کاروایانو څومره مختلف دي او دا چې دا عملیات به په سیمه کې د ټولو وسلوالو پر ضد وي او کنه. د دې پوښتنو ځواب فرخنده اسد راکوي.
د پاکستان پوز د تیر اتوار په سهار وختي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف بمباري پیل کړه او له دغه وروسته د پوز د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر په یو بیان کې وویل په دغه بمباري کې ازبک وسلوال هم په نخښه کړی دي او د وسلوالو سناسه شپږ پټنځایونه یې تباه کړی دي. د شمالي وزیرستان په زرګونو کورنیو کډې هم پیل کړی دي. ځینې څېړونکي وایي د پاکستان پوز دغه عملیات دومره ناوخته پیل کړل چې زیاتره وسلوال چې پکې بهرني جنگیالي هم شامل وو شمالی وزیرستان نور سیمو او یا افغانستان ته تختیدلی. دا چې واقعي هم وسوال نور سیمو ته واوختل په جواب کې د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وایي
یہ تو میرا خیال خیال سے آ رہے ہیں اس لیے کہ بڑی حد تک وہ وہاں تھے لیکن
زما په خیال دا سی خبر دی خدا هم کې دیشی په یو سش میره کتلی وی زکه چې دوی ته علم خو چې په سیمه کې سنا سره روان دي خو د پوز دا کوشش وو چې سمره د وترو لارې دی هغه بند کړي او دا کوشش هم شوه چې دوی دغه لارې استعمال نکړي او زکه خاص عسكر هم ځای پر ځای کړی دي چې د وترو په لارو هم کنټرول ولري
اور اپنے ایگزٹ پوائنٹس پر اپر بارڈر پر ہر طرف کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی.
د آئی ایس پی آر تر مخه پوز په افغانستان کې میشت نړیوالو عسکرو ته هم خواست کړي چې په کونړ او نورستان کې د وسلوالو په پټنځایونو سمدستي بریدونه وکړي او افغانستان ته د تلونکو وسلوالو مخه دی ونیسي. خو څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري زیاته ده نو ګرانه ده افغانستان داسې وکړي.
پاکستان د خبرو ډېر اهمیت ورکړی دی. وزیر اعظم نواز شریف خپل صدر حامد کرزی ته ټلیفون کړی او دا دوه خبرې ورته کړي. اطلاع نشته چې افغانستان حکومت یا د هغې فوج په خوست کې داسې ګامونه پورته کړي چې هغې خلکو مخنیوي وکړي چې کوم ممکن ده چې شمالي وزیرستان وتښتي او افغانستان ته واوړي. دویمه خبره چې دا خو پاکستان مخکې نه کوي، ډېرې مودې نه کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې موجود دي، په کونړ کې، نورستان کې، ننګرهار کې. افغانستان حکومت شکایت کی چې پاکستان هم د سره تعاون نه کړی. افغان طالبان د حقانی شبکې خلک پاکستان کې موجود دي، پاکستان د هغوی خلاف هیڅ عملي اقدام نه دی کړی. بل هغوی دا وایي چې کله افغانستان حکومت امنیتو عملیات کړي دي په افغانستان کې، نو پاکستان هغه ډیورنډ کرښه دغه پوله چې کوم ده نو هغه محفوظ کولو او د خلکو د مخنیوي کوم چې تختی د افغانستان نه د هغې خلاف هیڅ اقدام په ماضي کې نه دی کړی.
بلخوا ځینې څېړونکي دا هم وایي که چیرې دا ځل هم د پاکستان په وس په ښو او بدو طالبانو کې فرق وکړ نو دغه عملیات به دومره اثر ونه لري. دا چې دا عملیات د پخوانیو نه څومره بدل دي او د وسوالو لپاره څومره سخت دي په ځواب کې تلت مسعود وایي
دا کافی جامع
عملیات تھی. پخوانی محدود اوس د پوز دا خیال دی چې پټول شمالي وزیرستان د پوز کنټرول تر لاسه کړي. لومړی تاسو قتل هوایی بمباری وا او اوس باز مکنی عملیات هم پیلېږي او په دغو کې خاص کار دا کوشش شوی چې ازبک وسلوال په نخښ کړي او موږ داسې فکر کوو چې مکنی کاروایی به د حکومت په کنټرول تر لاسه کولو کې ډیره موثره وي.
حکومت کو کنٹرول حاصل کرنے
د آئی ایس پی آر ترمخا په ضرب اعظم نوم عملیاتو کې ګڼ شمیر وسوال وجلی دي خو ولې آزادو سرچینو بیا دغه داوو تصدیق نه دی کړی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ څوکۍ نوماند عبدالله عبدالله پر هغو څرګندونو خواشینی ښودلې ده چې تر مخه یې د رایو د شمیرلو د بهیر درېدو او د انتخاباتو له کمیسیونه د خپلو څارونکو د وربللو غوښتنه کړې ده. په کابل کې نیویارک کې د ملګرو ملتونو وایاندانو د افغانستان د ولسمشرۍ له نوماندانو د مسؤلانه عمل غوښتنه کړې ده او ویل دي چې نوماندان باید داسې څرګندونې ونکړي چې د انتخاباتو قانوني بهیر ته زیان واوړي. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو وایاند خپل کاندید د څرګندونو دفاع وکړه. تفصیل د اسمت څارمن پر رپورټ کې
وروسته له دې چې عبدالله عبدالله د راشمیرلو د پروسې د درولو غوښتنه وکړه او د انتخاباتو له کمیسیون څخه یې خپل څارونکي ور وبلل، ملګرو ملتو د عبدالله عبدالله د غوښتنې د خواشینۍ ور وبللې. له نیویارک څخه د ډی پی ای خبري اژانس سره راپور له مخې د ملګرو ملتو ویندوی فرحان حق د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل ملګرو ملتونه باور لري چې باید لازمه پروسه دوام وکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل د نړیوالو او کورنیو څارونکو په مخ کې به د رای شمیرلو بهیر ته دوام ورکړي. د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې نه دی منلې ځکه له کمیسیون سره اړیکې ځنډوي.
له همدې ځایه اعلان کوم د دې لپاره چې زموږ مشروع غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی، نور د انتخابات او انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونو باور نه لرو. له خپلو ناظرینو غواړو چې د سار دنګ د پریږدي د کمیسیون مرکزی او ولایتی دفترونو بیرته ستانه شي، بیرته زمونږ مرکزونو ته راشي او مونږ د انتخاباتو له کمیسیون سره خپلې اړیکې زندو.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور وایي چې دواړو کاندیدانو رسمن په لیکلي بڼه ژمنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړې به مني. ښاغلی نور وویل باید پروسه بشپړه شي او هیڅ کاندید مخکې تر مخکې قضاوت ونه کړي.
کاندیدان د مخکله وخت قضاوت نه کوي، دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یو اصول رافتار امضا کړی دی، باید هغه ته احترام وکړي. دواړه کاندیدان په مشخص ډول باندې وروستۍ څرګندونې چې البته د یو کاندید له لوري کېږي چې باید پروسه ودرول شي، مونږ د نړیوالو ناظرینو مشاهدینو په زور کې جنبندي د ارمخته وړو
د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویندوی فاضل سانچارکی منی چې دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره ژمنه کړې مګر د ده په وینا انتخاباتي کمیسیونونو اعتبار ته زیان اړولی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات نهادهای
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون باید ملي مستقله او بې پرې موسسه وي. په همدې خاطر هم کاندیدانو پرې باور وکړ مګر متاسفانه دوی دا اعتبار زیانمن کړ او کمیسیونونه پر خپلو ژمنو ونه درېدل. د جوزا د 24مې نیټې د دوهم ځلې انتخاباتو په لړ کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د درغلیو 1503 اویا شکایتونه درج کړي، خو سیالیه یعنی د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم 625 شکایتونه ثبت کړي دي. فاضل سانچارکی په دې اړه چې نو بیا ولې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري د شکایتونو تر څېړلو ورځو پوری صبر نه کوي وویل
به خاطر کی د متاسف
په دې خاطر چې متاسفانه مجله تیر پړاو هم ترخه تجربه لرو او اوس هم ښکار شو چې دوی شکایتونه سمونه چیرل اوس هم موږ وضاحت وشته چې سند وړاندې کړی چې څنګه تر 2 میلیون زیاتو خلکو د انتخاباتو په دوهم دور کې ګډون کړی دی موږ ته قناعت راکړي
دوه قناعت مور بګیلې
د سیاسي چارو کارپوه د کابل په هنتون استاد په هن ودیر صافای وای چې باید دوه کاندیدان انتخاباتي کمیسونونه پریږدي چې خپل کار بشپړ کړي او کړي دې کمیسونونو پریکړې ورته د منلو نه وي موترس کاندید د استیناف غوښتنه وکړي د شنبه په ورځ په میلیونونو افغانان د دولت د وسلوالو مخالفانو له تهدیدونو سره سره د رایو مرکزونه تلاړل چې د حامد کرزي ځایناستې غوړه کړي د افغان چارواکو په وینا د انتخاباتو په لړ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې شاوخوا 50 تنه ملکیان ووژل شول
د اسمت ساروان رپورت موریده په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې وینجلی پر خراب حالات او غربت سربیره د لسم ټولګي د بورډ په امتحان کې دریم ځای یا پوزیشن ترلاسه کړی دی د انجلی وای هیل لریچ پراتلونکو کې هم خپل تعلیم ته دوام ورکړي خو په سیمه کې د کالج نشټواله خای د زده کړو په لار کې خنډ شي د انجلی نوم د امنیتي اندېښنو له کبله نه دی خودل شوی وای دومره وس نه لري چې په شخصي تعلیمي ادارې کې زده کړې پر مخ یوسي د انجلی پلار غواړي چې حکومت دی د دوی په سیمه کې کالج جوړ کړي تفصیل د رابی اکرم خان پر رپورت کې
د خیبر جنسه یو غریب کورنۍ سره تعلق لرونکي یو جنې 13 ورځ په لسم جمعات کې دریم پوزیشن ترلاسه کړې ده که څه هم دا جنې د لوړ زده کړو خواهش لري خو غریبې له وجې نشي کولی چې خپل تعلیمي سلسله جاري وساتي د دې جنې پلار چې یو ډرایور دی مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې د کم وسایلو باوجود هم د خپل اته وړو بچو تعلیم حاصلوي
چې زما دومره توقع نه و چې زما په دې خارې باندې به دومره مهنت باندې به ماته دا چې پوزیشن کاږي دا ما د کما د پته و چې دا به داسې مقابله یو دا بوډي نو ان شاء الله وي دا فرست پوزیشن خو ما په منډه اخستل خو بس زما بچی لکه ډیر دي او دا غوي ټولو لکه خرچه برداشت کول دي په دې حالاتو کې نو ان شاء الله موږ پوره کوشش شروع کړای بس هغه مخ کې لا کول غواړي
د دې جنې د سکول مشر محمد اسلام مشال ډیو ته وویل د دوی د جنکو د سکول د لسم جمعه د وړمبې نتیجه وا او د یو سګون کې دریم پوزیشن تر لاسه کول نه دوی ډیر خوشاله دي خو دی وای چې د دې سیمه کې د جنکو کالج د نشوالي نه زیات جنکې به د اعلی تعلیم نه محروم پاتې شي
د 2% مشومان غلګه پښور ته بلاوي شي هغه به وسی دا هغه به مطلب چې طاقت دي د پیسو د پیسو خو زه دې 98% مشومان به د کورونو باندې بس د آسان پاتې شي او د ایجوکیشن نه محروم پاتې شي نو د لپاره ان شاء الله ګورنمنت موږ سره د کالج پروګرام وکړو په دې علاقه کې ډیګری کالج جوړ شي نو دا ټول مطلب سره حل
شي په لسم جمعات کې دریم شنتر لاسکون کی جنې پلار هم دا وای چې که حکومت د دې د سیمې جنې کوله پاره یو کالج جوړ کړي نو د ددلور په شان نور جنې کې به هم د لسم نه پس په خپل کلی کې د تعلیم سلسله جاری وساتي
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
د امریکا فارن پالیسی مجلې د لیکوال حسین ندیمی ولیکنه خبره کړې ده د لیکي د افغانستان پاړه د پاکستان په تګلارې کې بدلون راغله دی د وای د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارو له مشرانو سره لیدل دي او پوه شوې ده چې د پاکستان د نوې تګلارې تر بخای اسلام آباد نور نه غواړي چې د کابل په چارو کې لاسوهنه وکړي د لیکنې مهم برخه ل عبدالحی کاکړه اورو
د فارن پالیسی مقاله لیکونکی حسین ندیم د پاکستان د منصوبه بندي د وزارت خصوصي مرستيال دی نو موري داوه کوي چې د پاکستان د فوج او جاسوسي ادارو له چارواکو سره د افغانستان پاړه د پردې تر شا خبري کړې دي هم دغه خبرو په اساس نو موري داوه کوي چې پاکستان د افغانستان پاړه نوې پالیسی جوړه کړې ده پالیسی دا ده چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ مداخله نه کوي او هلته هیڅوک یې خوش او ناخوښ نه دي حسین ندیم وايي د نوې پالیسی لمخې د پاکستان سکیورټي استابلیشمنت په افغانستان کې د هند شکلتیا په اړه اوس د پخوا په مقابله کې ورورو راحت احساسوي او ته تر یو حد قابل قبول ده لیکوال وايي د پاکستان په افغانستان کې د هند شکلتیا په اړه راحت احساسولو درې وجدي یو دا چې پاکستان احساس کړي چې افغانستان د پرمختګ لپاره منتقبي همکاري ته ضرورت لري دوه مداده چې هند له افغانستان سره پوله نه لري نو هلته عملاً محدود اثر او نفوذ لرلای سي او درې موجه داده چې د پاکستان امنیتي چارواکو له افغان مشرانو سره د شنیت او باهمي تفاهم اړیکی جوړی کړي دي حسین ندیم پر مخ لیکي چې د پاکستان له کوم امنیتي چارواکو سره خبري کړې دي، هغه ورته ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خوشبينه دي، خو لیکوال لیکي له دغو خوشبینیو سره سره ځینې خنډونه هم شته. دی وایي د افغانستان ملي فوج نسلي جوړښت، د پاکستان افغانستان ترمنځ ډیورنډ مسله، او دا شان د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي تړون په افغانستان کې د ثبات په مخ کې خنډونه دي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده، اوسی واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، اوسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مووري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
اوریدونکو وسم وخت شوه دی په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12 بجې ل نجیب امیر د خبرونو لنډی زورو.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان څخه د عملیاتو له کبله د خلکو د کډه کېدو او د دغو کډوالو د راجستر کولو لړۍ روانه ده. نږدې 10,000 کډوال خیبر پښتونخوا او زرګونه نور د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په تورخم کې د بهرنیو ځواکونو په یو مرکز د طالبان لخوا ترسره شوی بل په شا تمبول شوی دی. دوی وایي په دې پیښه کې افغان یا نړیوالو ځواکونو ته هیڅ ډول ځاني زیان نه دی اوښتی، خو درې تنه ځانمرګي په دې پیښه کې وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټولټاکنو د نوماند ډاکټر عبدالله هغې پرېکړې حیران او خواشینې کړې چې ویلي دي د انتخاباتو د کمیسیون سره خپله همکاري ځنډوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ټوبنس ویلي د قطر حکومت په هغو 15 طالب بندیانو باندې ژور نظر ساتي، څوک چې د طالبانو په بند کې د امریکایي سرتیري بو برګډال په بدل کې خوشی شوی دي. سندرغاړي ګلناز چې د مسکان په نوم هم شهرت درلودلو په پیښور کې په ډزو وژل شوی ده. پولیسو د نوموړي د قتل په شک کې د هغې خاوند ارشد نیولی او ترې پلټنې کوي. د روسیې د امنیتي شورا منشي نیکولای پتروشف وایي افغانستان لا هم د ترهګرۍ سرچینه ده او دوی نه ګڼي چې ګواکې په دغه هیواد کې به د تروریزم خطر له منځه تللی وي. د امریکا مرستیال ولسمشر له عراقي مشرانو د یاګانو پر ضد د یو موټی کېدو او د ګډ حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د یوکرین په ختیځه برخو کې د ناامنۍ، شکنجه کولو، وژنو او د برمته کولو پیښې زیاتې شوې دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېدو. ویاند وو نجیب عامر او سمرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې شمالي وزیرستان کې د ملکی او غیر ملکی ترهګرو په ضد ضربي عذب اپریشن ډیر په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی، او د نهې په ورځ د کاروای په درېمه ورځ جیسو خیل سیمه کې د ترهګرۍ د یو روزنځای او د بمونو د یوې کارخانې په ګډون د وسلوالو شپږ مرکزونه تباه کړی شو او دارنګ 25 وسلوال وژلی شو. اداریه د ایس پی آر په حواله لیکي چې میرعلي او میرامشاه سیمه کې محاصره سخت تکړه شوی دا او وسلوال نشي تختیدي. بل طرف ته د عام خلکو د پاره پولیټیکل انتظامیه او د افاتونو د نظم ادارې کار کوي. خلکو ته هر قسمه اسانه او خوراک څخه ورکول کیږي او د دوی د حفاظت د پاره پوسټ په کیمپونو او درول شوی دی. اداریا اخیری کې لیکي چې د کومو تیارو سره اپریشن ضربي عذب شروع کړی شوی دی. اندازه کیږي چې د دې بغټوري نتیجه راوځي او د دې سره به ملک کې امن راشي، خو ضروری ده چې د کاروای روس تو د وجل شو وسلوالو پورا تفصیل اتا پتا جرمونا او نور هر سدا وا مغتا راوستي شي نو ورسره بد اپریشن د شفافیت پتا اولگی او پدی بد خلکو اعتماد نور هم کلک شي. بل پلو د پیخور نخ پریدون کې مشر کرس پانه خپل ادریه کې د لاهور ماډل ټاون پیخا راغستي او لکی لاهور ماډل ټاون کې د ډاکټر طاهر القادر د کور دو مخینا د بیریرز او رکاوټونو لری کولو په معاملې باندې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نه خطه کې د اته کسانو وژنه ډیر د افسوس وړ پیخه ده. کوم چې د لاهور د انتظامی د شدت پسند رویه اکاسی کوي د ادارې په وینا چې د طاهر القادر کارکنانو په دغه موقع په پولیسو کاڼي وویشتل نو باید چې پولیسو لاټي چارج کړی وي خو د کاڼي جواب په ګولې ورکول هیڅکله جواز نه جوړیږي. ادارې وړاندې وایي په دې حالاتو کې ټول ذمہواری په پنجاب حکومت راځي او باید چې هغه دغه ذمہواری قبوله هم کړي ځکه چې پولیس له خپلې خوا په مظاهره چانو کل هم تشدد نشي کولی او که چېرې پولیس په خپله خوښه کړې هم وي نو بیا هم ذمہواری په پنجاب حکومت راځي. ادریا اخیری کې لیکي دې پیښه کې د ځاني زیان را ګرځېدل خو ممکن نه ده خو چې د دې لپاره کوم عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی دی باید چې د هغې په فیصله باندې بیا عمل وکړی شي او د دې سره سره چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړی شي چې راتلونکي کې دا شان پیښې رامنځته نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان هغو ګوندونو هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات زړه کړی دی چې پخوا یې د روغې جوړې لار غوره بلله. ډیپلوماټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات بریالي ول او په نتیجه کې به یې واک په جمهوري ډول له یوه ولسمشره بل هغه ته وسپارل شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د څو میاشتو د ځنډ نه وروسته د پاکستان حکومت د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مهمو عملیاتو اجازه ورکړه. د ورځپاڼې په باور دا بخښي په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومتي عملیاتو نه پس لومړني عملیات وي چې ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي تحریک طالبان پاکستان په حقیقت کې د وسلوالو ډلو یوه چترۍ ده چې تر لاندې یې بېلابېلې ډلې کار کوي. د اوسنیو عملیاتو مقصد په ځانګړي ډول د بهرنیو وسلوالو ډلو په نخښه کول دي چې ورکی ازبک او په چین کې د ځان له هیواد غوښتونکي یو غیور شامل دي. واشنگتن پوسټ لیکي په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو لکه تحریک انصاف حکومت ته خواست کړو چې د وسلوالو سره د روغه جوړه وکړي او د امریکایي ډرون بریدونو ته یې ګوته نیوله چې د شخړې په خرابولو کې مهم رول لوبوي. خو د ورځپاڼې په باور د اوسنیو عملیاتو د پیلولو لپاره عمران خان هم رضا شوی. تیره اونۍ د پاکستاني حکومت لخوا د واضح اشارې د ترلاسه کولو نه پس امریکایي ډرون الوتکو نږدې شپږ میاشتې وروسته یو وار بیا په شمالي وزیرستان برید وکړ. بل پلو د ډیپلومیټ ډاټ کام په نوم ویبپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې افغانستان د جون په 14 نیټه د دوهم پړاو انتخابات په کامیابۍ ترسره کړل چې تر مخې به ښایي د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل واک په جمهوري طریقه باندې د یو ولسمشر نه بل ته وسپارل شي. د دوهم پړاو انتخابات د لومړي پړاو د انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ وشول. دغو دواړو کاندیدانو د اوسنی ولسمشر حامد کرزی برعکس ژمنه کړې ده چې که وخت ورسېدل نو د امریکې سره به ستراتیژیک سند لاسلیک کړي. د دې ممکنه تړون له مخې به امریکا د دې جوګه شي چې د 2013 کال نه پس هم په افغانستان کې خپل یو شمېر ځواکونه وساتي. د ډیپلومیټ ډاټ کام ویبپاڼې وړاندې لیکلي په حیرانوونکې توګه د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د خلکو ونډه زیاته وه او څه د پاسه 1 میلیون خلکو رای ورکړلې. د دې باوجود چې افغانانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه وو خو خلکو د رایو په پروسه کې په برخه اخیستو ښکاره کړه چې دوی سولې ته لیواله دي او د هیواد اساسي جوړښت ادارو او انتخاباتي پروسې ته ژمن دي. د دې باوجود چې د بدامنۍ خال خال پیښې هم رامنځته شوې خو د انتخاباتو په پروسه کې خلل رامنځته نه کړی شو. د ډیپلومیټ ډاټ کام ویبپاڼه په اخره کې لیکي د طالبانو سختدریزه نظام په نویمه لسیزه کې هر افغان لیدلې نو ځکه د عامو خلکو ترڅنګ پخواني جنګ سالاران چې اوس سیاستوال ګرځېدلي او پانګه لرونکي سوداګر دي هم دا غوره ګڼي چې طالبانو ته د ماتې ورکړل شي او ملک دې په امن کې وي سو دوی خپل کاروبار او ژوند ته دوام ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې ویلي دي چې په داسې حال کې چې وسلوالو په عراق کې د ځینو سیمو واک ترلاسه کړی دی، پوښتنه پیدا شوې ده چې په هغه هیواد کې به جګړه څوک وګټي. د دې لیکنې مهمې برخې لانی سي اجمل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې د عراق په اړه لیکلي چې د عراق او د شام وسلوالې ډلې د عراق د شمالي ښار موصول زیاتره برخه نیولې دي. تقریر چې د صدام حسین د خلکو سیمه دا باندې ولکه ټینګه کړې او د سماره محاصره یې کړې ده. مقاله لیکي دا به د حیرانتیا خبره نه وي که وسلوال په راتلونکو څو اونیو کې تر بغداد ورسیږي، خو د ورځپاڼې تر مخه په بغداد حمله او یا پر هغې ولکه ټینګول به یو غیر حقیقي کامیابي وي. که څه هم په عراق کې د سنیانو آبادي په مغرب او شمال کې زیاته ده، خو په ټول عراق کې د دوی آبادي خواوشا 50% ده چې د هیواد یو وړه برخه جوړیږي او بغداد کې بیا د دوی شمیره ډیره کمه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په شام کې په 2013 کال کې پوځ د یاغیانو په وړاندې بې وسه شوي وو او په ډېر شمېر کې پوځیان وسلوالو سره یوځای شوي وو. همدا وجه وه چې وسلوالو د زیاترو علاقو کنټرول ترلاسه کړی وو، خو د ورځپاڼې په خبره نااهله پوځي کمانډران وژل شول او یا له خپلو دندو څخه لرې کړل شول او یو نوی پوځي قیادت مخې ته راغی. نو بیا پوځ اتوانېدو چې د دغو علاقو کنټرول بیا ترلاسه کړي. ورځپاڼې لیکي چې د عراق سنی یاغیانو کاروایانې به د پوځ رنسیاتې نه وي. وسلوال د ډله ییزو وژنو او مذهبي عقیدو نه کار اخلي او غواړي چې دوه مقدس ځایونه نجف او کربلا په مکمله توګه د شیاګانو نه پاکې کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې د کم شمېر خلکو لخوا په اکثریتي آبادۍ حمله کول داسې ده لکه چې څوک ځان پخپله وژني، او که سنی اقلیت حمله وکړي نو شیاګان به د نورو وختونو پرتلا زیات مزاحمت وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران حکومت له مخکې نه د عراق وزیر اعظم نوري المالکي سره د مرستو ژمنه کړې او داسې رپوټونه هم دي چې په عراق کې د ایران اسلامي انقلاب ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. په دې حال کې امریکا هم د یو جنګي جاسوسو بیړۍ خلیج فارس ته لیږلې او له عراقي حکومت سره د استخباراتي معلومات شریک کول زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د خلیجي ملکونو وګړي په شخصي سطح د یاغیانو مرستې کوي، خو د دې هیوادونو حکومتونه چې وړاندې د ایران لخوا د عراق د قبضه کولو له ویرې په څرګند د یاغیانو مرستې کړي اوس داسې نه کوي، ځکه چې دوی یریږي چې د یاغیانو د مرستو سره به حالات د کابو نه بهر شي. ورځپاڼه لیکي کله چې دا جګړه ختمه شي نو سنیان به د نورو وختونو نه زیات یوازې پاتې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عراق کې د مختلفو نسلي ډلو د حکومت جوړولو غږ کړی و، اوس به وزیر اعظم نوري المالکي لپاره ګرانه وي چې له حکومت ته د سنیانو د بهر ساتلو خپله پالیسي بدله کړي. ورځپاڼه لیکي چې د سنی یاغیانو د چټک کامیابیو باوجود دا یو داسې کمپین دی چې خپل ځان په وجنه په تمامیږي چې ورسره به په عراق کې د شیاګانو د کنټرول کمزور کېدو په ځای نور مضبوط شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي د ټاکنو په ورځو کې 13 مشکوک وسلوال نیولې دي. د دوی په خبره دی وسلوالو د ټاکنیز بهیر د ګډوډولو هڅه کوله. چارواکي زیاتوي له وسلوالو سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه کړې دي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایت مقام ویان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران د ملي امنیت ادارې په انګړ کې د رسنیو خبریالانو ته وویل چې نیول شوي کسان د افغانستان د مختلفو سیمو اوسیدونکي دي او د ملي امنیتي ارګانونو په هغه ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي چې د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره په لاره اچول شوي وو. مبارز محمد زدران وړاندې وویل چې په تېرو ورځو کې د 19 کسانو تحقیقات بشپړ شوي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي او پاتې 11 تنه به هم عدلي او قضایی دارو تا ورو پیجندل شی.
ده همده چانیز عملیات و چیک پاینتونو او ده تلاشه و په نتیجه که از موگ ملی امنیتی زواکونو په زنگری دول ده ملی امنیت منصوبین و سرتیرو ده خوست په مرکز اول سوالیو که دیش تنه ده وسلوال و مخالیپینو سرا ده تلاو پا تور نیولی چه ده نون نسو کسانو دوسیه عدلی و قضایی ورگانونو تسپارل شوی او پاتی اول استنه چه تاسو دلتا ده خپلا ده میز پا شاو خواکی ولی دل ده تر تحقیق لاندی دی. پا ده دیشو تنو که چې موږ ته په راپور کې راکړل شوی دي هم د خوست ځایي وګړي شامل دي او هم د لوګار، کندوز او نورو ولایتونو سره تړاو لرونکي خلک هم په دې کې شامل دي.
د خوست ولایت مقامیان همدارنګه ویل چې د نیول شوو مشکوکو وسلوالو سره یو اندازه سپکې وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ترلاسه کړي دي.
د دوی سره شپږ میله کلاشینکو، 12 میله مختلف نوع توپانچې، پاپاشا ګرنیټکو او 300 فایر مرمۍ، ځینې ماینونه چې په هغه ساحه کې انفجار ورکړل شوی او ګڼ شمېر چاودېدونکي مواد او دوه اراده سرچا موټر او څلور اراده موټر سایکلونه هم لاسته راغلي دي.
د یادونې وړ ده د تېرې شنبه په ورځ په نسبتا آرامه فضا کې د خوست په لکونو اوسیدونکو د ټاکنو په بهیر کې برخه واخیسته. خو د علي شیر او د چرګوټي په سیمه کې په یو کور د راکټ د لکېدو له کبله د یوې کورنۍ درې نجونې، درې هلکان، یوه مېرمن ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. نجیب الله خیل، مشال رادیو خوست.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خبر
افغانان څو به شک چوپ
زینډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یې
سره مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی سي.
د شمیرو پر اساس دا مهال تر 11 میلیونه زیات افغانان د نړۍ په هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي. د افغانستان د حکومت د کډوالو د نړیوالې ادارې او د ځینو افغانانو په وینا ځینې کډوال اوس هم افغانستان ته لستنېدو ډډه کوي. د دې څه لاملونه دي؟ د دې پوښتنې ځواب له ملالۍ بشیر اورو.
په ټوله نړۍ کې په هرو څلورو کډوالو کې یو افغان دی. تر کال 2012 افغانستان د نړۍ د کډوالو لویه سرچینه وه. د پاکستان په پېښور کې یو افغان کډوال محمد عثمان وایي دی نه غواړي په افغانستان کې د ځینو اساسي ستونزو له کبله بیرته هیواد ته ستون سي.
مطلب دا ده چې په افغانستان کې صرف په مرکزونو کې یا په کوم دی ولایتونو مرکزونو کې یا د کابل کې په دې کې امنیت او خاصه په اطرافو کې نشته، په نش برابر دی. شپهانی ملته داسې مجهز نشته دی او موږ غریب خلک د هغې د خاطر موږ دلته اوسېږو. د پېښور کې کراګانې هم کمې دي او برق او ګیس سہولت هم شته، د ماشومانو لپاره د مکتبونو سہولت هم شته.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت په دې حق لوایي
چند دلیل عمده وجود دره. یکی چې افغان زمانی کرد
د کډوالو د بیرته نستنېدو څو لاملونه دي. دا د یو او دوه کلونو خبره نه ده، بلکې افغانانو هیواد بهر درې څلور لسیزې ژوند کړی دی او دوی د هغو هیوادونو له چاپیریال سره بلد او عادت شوي دي. اوس دوی هغو ځایونو ته د ژوند لپاره تر افغانستانه زیات ترجیح ورکوي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې دننه د کار نشتوالی دوی دې ته هڅوي چې په بهرنیو هیوادونو کې پاتې شي. په افغانستان کې دننه ځینو ولایتو کې امنیتي ستونزې هم د دوی د اندېښنې وړ مسله ده.
د 2002 کال د مارچ د میاشتې راپه دیخوا د یو این ایچ سی آر په مرسته له پاکستانه 3.8 میلیونه او له ایران تر 9 لک زیات کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاندی دنیا اسلم خان ازادي راډیو ته وویل چې نور هوادونو تتللیو کډوالو د جنگ پر مهال خپل مزکی له لاس اور کړی دي چې دوی د نور ستونزو په څنګ کې دیته نور هم هڅېدل دي چې په کوم ځایونو کې چې اوس ژوند کوي هلته پاتې سي.
افغانستان کې چې چیرې د امنیت په حواله سره مسائل نشته او قراری ده، هلته نور ستونزې دي. مثلا د ماشومانو د تعلیم لپاره بندوبست نشته، اوسره د روغتیا سہولتونه نشته. په افغانستان کې د خلکو سره چې کوم پخوانی د پاکستان ته راتګ درمخه یا د هجرت مخکې چې ځکه چې امزکه قبضه شوې دي، د کورو جوړونګ د پاره ځای نشته. اقتصادیات په افغانستان کې دونه مضبوطه نه وي چې خلک لاړ شي او فورن نوکریاں یو ملاو شي.
د یو ان ایچ سی آر د احصایې مخې په ایران کې د افغانستان د کډوالو شمیره اوس مهال تقریبا 8.5 لک ده او په پاکستان کې 1.6 میلیونه ده. د پاکستان په پېښور ښار کې یو افغان کډوال رحیم الله وایي چې په پاکستان کې د دوی کاروبار سم دی او که دوی بیرته افغانستان ته ستنېږي نو له سره به ټول ژوند پیل کوي. د زیاته کړه چې د افغانستان دولت د هغو افغانانو لپاره چې بیرته هیواد ته ستانه شوي دي هیڅ هم نه دي کړي او د دوی په نامه اخیستې پیسې یې حیف کړې دي.
ویلت نو هم چې دغه بې ثباتي یا مقصد د رشوت او دغه مسایل دي، ځکه چې دغه کډوالو په نامه باندې ډېرې پیسې راغلې، همدې وطن ته ډېر هغه راغلل، کومکونه راغلل. دا ده خو هېچا سره نه کوم د هغه د کور جوړول یا نور داسې هغه د کار زمینه هېڅ نه دي ورته برابر شوي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان د خپلو وګړو په تشویق کې ولې پاتې راغلي دي چې هغوی خپل هیواد ته بیرته ستانه سي، ښاغلي جرأت ازادي راډیو ته وویل
ما برنامه‌های تشویقی خود از جمله
د دوی د هڅونې لپاره د افغانستان دولت ځینې ګامونه پورته کړي، لکه د زمکو د نمرو ویشل، د ترانسپورت د لګښت ورکول او په افغانستان کې درنه د دوی د حقوقي ستونزو د حل لپاره ژمنې چې تر یو حد مو خپل ژمنې پر ځای کړي هم دي. او له همدې امله ده چې له 15.8 میلیونو زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول.
5.7 میلیون افغان برگشت وکنه.
د دوی په وینا افغانانو ته ښه زمينه برابرول چې دوی خپل هیواد ته راستانه سي یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلیت نه دی، بلکې د افغانستان د دولت د ټولو ادارو هم دی.
ملالی بشیر رپورٹ موریدا. یو بل تازه خبر چې اوس مخترغه اقدادې چې نن سهار د جنوبی وزیرستان په جنوبی وزیرستان کې د جمعیت علماء اسلام لخوا د سینیټر سالیشا زوی شمس الاسلام وژل شو دی. د مشال اړو خبريال سراج زهیر را سره د ټلیفون په کرخه دی. د څنګه وو وژل شو سراج؟
پامیر ساحل نن سهار د شمالي وزیرستان سره د شمالي وزیرستان د وانا سره نږدې یو
علاقه د جنوبي وزیرستان د لوانا سره
مخنه غواړم جنوبي وزیرستان وانا سره نږدې یو علاقه د اشرف خیل په هغه کې د سنیټر صالح شاه زوی وجلې دې کړی چې په دې اړه باندې زمونږ د حق ځای مقامي خبريالانو سره او دغه د نور خلکو سره خبرې وشولې نو هغه دې خبرې پخلې وکړو. هغه ویل چې نن د سهار روانو چې نامعلومه وسلوالو په ډزو باندې وویشتلو. دغه څنګه په امیر ساحل د پاکستان سرکاري ټلویزیون چې کوم دی هغه هم د دې خبرې پخلې کوي او د پنجاب وزیر اعلی د دې خبرې غندنم کړې ده او د سنیټر صالح شاه سره او د جمعیت د نورو کارکونانو او د مشرانو سره د خواخوږی سرګندونه هم کړی ده. دغه څنګه چې په دې حواله سره کلم نور معلومات مونږ ته راغله نو مونږ به خپل اوریدونکو سره شریکوو.
صحیح. آیا د دغه وژنې پړه چا منلې ده تر اوسه پورې؟ کنه ده منلې
نه. پامیر ساحل لا تر دې دمه هیڅ چا ندی پړه په سر باندې نه ده اغستې او نه دا څه خبر راغلی دی چې آیا دا په د دې وجوهات سره چې دا وژلې شوی دی خو دا به اوس ته معلومیږي چې د دې نور موږ ته معلومات راشي.
سمه ده. ډېره زیاته مننه سراج زهیر را سره د ټلیفون په کرخه. او تاسو واورېدل چې د جنوبي په جنوبي وزیرستان کې د جمعیت علماء اسلام د لخوا د سینیټر صالح شاه زوی شمس الاسلام وژل شوی دی. د سیمې خبريالانو او د پاکستان سرکاري ټلویزیون له وینا سره سم د جمعیت علما اسلام لخوا د سینیټر صالح شاه زوی نن سهار د لوانه سره نږدې په اشرف خیل کلی کې په نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې وژل دی او په همغې ځای کې ځای په ځای په د باندې ډزې کړې دي او د ځای په ځای وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات په منګوره کې یوې نه حکومتي ادارې په یو شخصي ښوونځي کې د ماشومانو لپاره د کتابونو میله جوړه کړې ده چې څو ورځې به روانه وي. د دغې میلې موخه ماشومان د کتابونو لوست ته هڅول دي. میلې ته ورغلي ماشومان وایي دوی ډېر کتابونه ولیدل او ځینې یې په ارزانه بیه واخیستل. د میلې په اړه نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات بنګوره امان کوټ کې د یو غیر دولتي ادارې فرندز د سوري لاندې د سکولونو ماشومانو ته په ارزان نرخ کتابونو ورکولو میله شروع شوې ده چې ورته یو شمېر زده کوونکي راځي. دغه میله کې د کورس کتابونو سره سره د پښتو، اردو، انګریزي ادب، شاعرۍ، تاریخي کتابونو او په نورو موضوعاتو په زرګونو کتابونه ایښودې شوې دي. میلې ته راغلي زده کوونکي دغه میلې ته ډېر خوشاله دي. د کتابونو میله کې یو اړخ ته په ارزان نرخ کتابونه ورکولای کیږي نو بل خوا پکې بعض کتابونه د ډالۍ په توګه هم زده کوونکو ته ورکوي. د زده کوونکو یو استاد میرمن شاهین د دغه میله په اړه وایي.
زمګړو ډیر زیات انجوای کو. زم مطلب دا چې واړه چې دا غو بوکس ته راغی بشي بوکس او بوري د دې سره دلچسپي پیدا شي ځکه چې زیات تر خلکو د دې زمانه کې داسې دي چې بوکس له توجه نه ورکي. همغه ولې د لو بشوان ډیر په شوق سره چې بوکس اخلي لگا او مختلف قسم بوکس ډیر زبردست بوکس دی لگا او داسې میلې او داسې بوکس یې شې دا پکار دي چې بهر سکولونه کې ولګي.
د میلې تابع کونکي د شخصي تعلیمي ادارې پرنسپل ظفر شلمانه وای چې دا وخت زمونږ ماشومانو د کتاب سره مینا کما شوی ده ځکه دوی دغه مقاز د کونکو ته ورکوي.
نن سبا د خلکو رجحان چې کوم دی خصوصا د ماشومانو کتاب طرف ته نشته. که تاسو د یو ماشوم نه تاسو کې چیرې لګیدل پاکستان د کرکټ ټیم کپتان څوک دی هغه ته بداغه نوم معلوم دی. که تاسو د یو ښه رایډر تاسو کې چیرې د پلانکې څوک دی نو دی باغ رایډر نه پیږي. که تاسو د تاسو کې چیرې د الله مهربان دی درو کتاب نو نو واخله دل بره ورس. که تاسو د وای چیرې خوشحال خان خټک څوک سید جی نو موږ دا کوشش کوو چې دا ماشوم چې کوم دی د رښتیا د کتاب سره جوړ کو او کتاب طرف ته دی راغی.
د میلې تابع کوونکي وایي چې دغه میله به څو ورځې دوام لري چې پکې به د سیمې بیربیرو سکولونو زده کوونکو ماشومانو ته هم کتابونو اغستو موقع ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تیر ماخام د بلوچستان د سانوی تعلیمی بورډ د لسم ټولګي د امتحانونو نتیجې اعلان کړې چې پکې ټول لوړ ځایونه اپوزیشنونه پښتنو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل د سانوی تعلیمی بورډ د لسم ټولګي د امتحانونو د نتیجو د اعلان په اړه باندې معلومات راکوي.
په لسم جماعت کې د صوبې پر کچې اول مقام ترلاسه کوونکی جاوید خان وایي په مهنت او خواري مقام ګټلی دی.
دا زما لپاره ډېره غټ خبره ده. اول ورسې زموږ کورنۍ ته وګوري او زموږ کلي ته وګوري، دا ډېر ویران دی او ډېر شاته پاتې علاقه. د شپې تر دولس بجو به موږ هره ورځ ناسولو او کلاسز کوم ټایمنګ پر هغه سدي موږ سم مینج کوی. موږ زیاته اکسټرا سټډیوم موږ سره کوله. دغه سره
په صوبه کې دویم مقام ترلاسه کوونکی عبیدالله وایي پښتانه زده کوونکي په تعلیم کې ډېره خواري کوي، ځکه همیش شلوړی نمبر یې ګټي.
زه د چمن د شهر سره تعلق لرم او زه په کومه سکځه یم. اصل کې خبر داسې ده، زموږ د پښتنې سیمې کوم الکوان دي، ډېر پښتانه خلک دي چې هغه په تعلیم کې مشغوله دي. په موږ په اداره کې کوم خلک راځي، په هغه کې اکثره پښتانه او اکثر په میرټ راځي. اوس میرټ کوم الک راځي، هغه بیا د دې محنت دی، د اساتذه محنت سره کوي، د دې په محنت باندې پوزیشن اخلي.
عبیدالله زیاتوي د ناامنۍ، ناکرارۍ او پریشانۍ د ستونزو د هواري لپاره ډاکټر جوړېدل غواړي.
پاکستان کې د دماغ ډاکټران ډېر کم، زما د خوښ د دماغ ډاکټر جوړ سم. په دې وجه چې موږ په معاشره کې اکثره خلک چې دي، موږ په معاشره کې دا رنګ د ټینشن ډېر زیات دی او د ټینشن د وجه ډېر خلک د خپل دغه د وجه څخه د خپل ژوند څخه بېزاره سي.
په صوبه کې دویم مقام ترلاسه کوونکی همایو خان په دې نظر دی چې د تعلیم له لارې د ناامنۍ او ناکرارۍ ختمول ممکن دي.
زما تعلق له ضلع لورلایز دی او په کاسټ باندې زه ناصر یم. په 1050 نمبر کې زما 928 نمبر و او په ټوله بلوچستان کې زما دوم پوزیشن و. تر ټولو اول شی دا ده چې انسان د امن په تلاش کې ده، لیکن نن موږ په ملک امن ګر سره نسته. نو موږ که په مخ ولاړ سو، موږ د قوم لیډرز موږ جوړېدای سو، نو موږ په دغه قوم کې ډېر تبدیلان راوستای سو، هغه د تعلیم په ذریعه باندې.
په لسم جماعت کې دریم مقام ګټونکی احمد علي شاه په دې نظر دی همدغه د تعلیم له لارې سیمه له ستونزو راایستای سي.
خانوزی له علاقې ته تعلق لرم. د رنګ ځوانان لکه چې دا وس کم کامیابی ترلاسه کړي، د رنګ ځوانان ډېر ضرورت دي تعلیم په ولسی چې دوی په معاشره کې تب د رنګ رول ماډل جوړ شي، چې و نور کمل کوان سي هغه د احساس پیدا شي موږ هم باید ستا کامیابی حاصل کړو، موږ هم باید ایجوکیشن وکړو.
د بلوچستان ریزیډنشل کالج لورلای پرنسپل او د یاتو زدکونکو مصر استاد پروفیسر نجیب الله وای د زدکونکو د کامیابی راز یوازې او یوازې خواري ده.
د دې راز دا دی کوم انټری موږ اخو په سیوند کې دا پیورلی پر میرټ باندې وي، په دې کې سفارش ملوث نه وي. او لما سره ډیر بهترینه د اساتذه یو نتورک دی، ډیر بهترینه اساتذه چې هغه ډیر محنت کوي. درېمه خبره په دې کې دا ده چې په دې اداره کې نقل نشته.
تاسو د نیاز مسخیل رپورټ اورئ. د ملګرو ملتونو په خیبر ایجنسی کې د امفیل د کټس د کونکي او د قبایلی سیمو د ځوانانو د یوې ټولنې فاټا یوت فورم مشر مهرین روپ اپریدی ته د سولې لپاره د هلو ځلو او په قبایلی سیمو کې په ځوانانو کې د شعور پیدا کولو لپاره د امن انعام یا ایوارډ ورکولو اعلان کړی دی. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال سراج زهیر خبرې کړي دي او ترې پوښتلي دي چې د دغه انعام په اړه څه فکر کوي.
بالکل مننه ډیر دا خو ډیر غټ اعزاز دی، خاص کر د پاکستان لپاره. بیا کوم د فاټا وګورو، فاټا لپاره ډیر غټ اعزاز دی چې دی ایوارډ د لپاره پرنیزل په عالمی سطح باندې د پاکستان نو بیا د فاټا د ما نومینیشن او شو هغه په امن په نوم باندې. نو دی سره به موږ د کم چې د فاټا د خلکو کم چې سافټ ایمیج دی او موږ وایو چې کم الزامات لګیدل چې موږ کم چې د امن او د پیس خلاف یو هغه شی به ډیر کم شي. زه پرسنلی ډیر زیات لکه خوشاله یم او ځکه چې دا لکه ما پوره امید دی چې دی په جنه به موږ
مطلب امن دا پارا سکڑو یار زوانان دا پارا سکڑو چې دا غي په یوس کې تاسو د اقوام متحد چې دینو تاسو دی ایوارډ دا پارا نامزد کړی یا و ټاکلی
که تاسو وګورئ نو کومه هیڅ وی وګورو تاریخ وګورو نو زوانان چې هغه ډیر اهم کردار ادا کړی دی همیشه خپل په مول جوړولو کې یا په هیستری کې یا په ریولوشن کې څومره چینج راغل دی چې زوانان اهم کردار دی. خو فاټه چې تاسو وګورئ دین په پیل لکه زوانان اهم کردار نو موږ تقریبا یو دوه کاله پیلا کوم چې فاټا ځوانان دی هغه د حقوقو لپاره موږ आवाज اوچت کو او بیا موږ د فاټا ځوانان لپاره پالیسی جوړه کړه چې فاټا کوم چې ځوانان دی هغه ایجوکیشن هغه امپلویمنت هغه د لپاره دغه شانتي ملکی سطح باندې هغه شانتي پالیسی واضح شي چې هغه به ترکه په دې دور کې شامل شي. څنګه د فاټا کوم خلک دی یا کوم چې د فاټا ځوانان دی هغه د پاکستان نور ځوانانو په لیول ایکول راشي او هغه ته هغه حقوق ملو شي، ځکه چې څو پورې زموږ علاقو کې ایجوکیشن پیس او دا کوم چې خاص کر امپلویمنت او ډیولپمنت را نشي نو موږ د امن لخت
محسوس کر لا اور نور سے جذبے را پیدا شو چیرہ زب نور کار کو ما نور دغه کوم او دغه شانتی دا واچ نور خلق کو ترسی نو تس پیغام ور کول غواړي
بالکل لکه ما د پاره دا ډیر زیات ته خوشاله خبر او ډیر حیران هم وم زکه چې دی ایوارډ ته ما بخپل اپلای کړي وا او نه ما د دې باره کې پتا وا ما ته د یو ان سایډ نه فون را او هغه ما ته ویل چې لکه تاسو خپل موږ ته پروفایل هم رولې کې خپل سی وی او د هر سره رولې کې موږ تاسو نومینیشن کوو دا لکه ما د پاره او خاص کر بیا زما خوشحالي اهم وجه دا وا چې لکه د فاټانا او بیا پاکستان کې اول نه دل دي څوک نومینیټ کیږي یا غم د فاټا نه نو زموږ چې کوم هغه کم چې موږ مهنت کړی دی یا کم چې زموږ سوچ دی یا چې زموږ د دنیا زموږ د فاټا زموږ د قبایلو باره کې سوچ کوي نو دی ایوارډ د وجه کم از کم لګه هغه سوچ چې کوم زموږ باره کې کیږي چې زموږ د فاټي خلک د امن خلاف یا زموږ فاټي خلک چې دی موږ د غیو اډوکیشن خلاف نو هغه سوچ په لګ کم شي
نو د دې نه وروسته بچ دی نو ستاره جذبه چې دی نو دا به څومره زیات شي ته څنګه نه چې زموږ نور د نمخ کې زمزګه چې یو انسان ته یو کار اعتراف وشي یو انعام ته ورکړي شي نو هغه نور خکار کول غواړي نو ستا د ذهن کې څه دي
بالکل بالکل زما ذهن کې دارا چې اوس خو ما لکه په خپل په والنتیر لیول باندې په والنتیر لیږي لګیا یم ما د ځوانانو لپاره فاټه د لپاره आवाज شت کړی دی هغه جذبه چې راغه کمخ کې 10% او 20% ونه اوس 100% شو زما مې چوز د خپل خلکو د لپاره خپل علاقې د لپاره هغه سبو کم چې چابل کمخ کې نه دی چړي او هغه احساسات چې هغه ورس پوره زیاتیږي لګیږي
مهرن زما اخري پښتنه دارا چې فاټه متعلق دا تاثیر دی چې دغلته خلک سبغون نه منې کوي او خاص طور باندې بیا جن کوي نو تب په خپل ځانې توم د فاټه نو تب څه پیغام ورکول غواړي د فاټه جرکو ته کم ینګ چې دي ځوانان چې دي چې هغه روزي ستا په شانتي وډونه واخلي ستا په شانتي کارو کې څه پیغام ورکې
دا پیغام ورکول غواړم چې یو خطور ناول نه خبره چې د فاټه خلک تعلیم خلاف نه دا ډېره غلطه خبره ده فاټه خلک تعلیم خلاف نه دي زمونږ سیستم ملته د جوړ شوی سکول نه نشته نو خامخا بیا به زمونږ بیا پیس او دا وار انټایر سچویشن د سری چې زمونږ خويندې زمونږ بچیان کورونه وتی نشي سبو کو نه ویری نشي نو موږ باندې بس الزام ولې کې رچم در تعلیم خلاف یو زه به خپل خپل دا تعلیم ورکوم یا هم دا یو میسج دی زما چې تاسو له خپل د کلچر په غو کې د نه کم چې زموږ کلچر دی کم چې زموږ علاقایي زموږ رسم او رواج دی د خپل مشرانو په سلام مشوره باندې خپل اډوکیشن ته مخ کې روزي او ښه اډوکیشن حاصل کړي نه لکه په کار کې مخ کې روزي او دا فاټه چې را دي دا یو سافټ ایمیج به زموږ غونډې زموږ روح خوایند غونډې کم چې دا سافټ مایندډ یوت دی د دې باندې موږ ان شاء الله دا بدلو